الباك مسبرم.
د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. خاغلی بنت نن جمعه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې دای هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید. د دسمبر د 14 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونامه پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې کرر راپورونه تر لاسه کړي چې د سیشنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یونامه ویل نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون پنځمه رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړي خو ټینګار کړي چې په دې برید کې هغه تر هغه په نخښه کړی دي چې پاکستان ته ګواښ متوجه کړي. خو ملګرو ملتونو او د غراز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دې برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسی وګړي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د خوړو ناامني لا زیاته شي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې یونیسف ویلي چې د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کموي او هغه به تر پسرلي پورې دوام وکړي چې په نتیجه کې به د واورو او اوبو ذخیرې کمی او دغه حالت د پسرلي د موسم تر پایه دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدا د ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو د اقلیم له امله د رامنځته کېدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړې چې په خبره د افغانانو د رغېدو پر ولتیا منفي اغیزه کوي. دغې ادارې همدارنګه ویلي چې 14,800,000 کسان به چې د افغانستان د نفوس 2.5% جوړوي د ژمي په میاشتو کې بیړنیو بشري مرستو ته التیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي پر روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړي بشري مرستو ته التیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د دې ادارې د کارونو په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14.5 میلیون ډالره داخل شوي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګه نن جمعه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناوو لخه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندویو ادارې پرون پنځشنبه په همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 میلادي کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی بندونه دوه سوه پنځه اویا چک ډیمونه او 40 کیلومتره کانالونه جوړ کړي او همدارنګه د سیندونو غاړې کلکې کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه تر ځمکې لاندې اوبه زیاتوي، د اوبو خور سیستمونه ښه کوي او هم په افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل په نن جمعه سهار وختي وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو له یمن څخه یو توغول شوی توغندی مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونو وویل دغه شنډ کړی شوی توغندی د ټوټو د راپرېوتو له امله د احتمالي زیانونو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې خبرداري زنګونه وهل شوی وو. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون پنځشنبه د ایران ملاتړو حوثي اغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او له 40 زیات ټپیان شول. او د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه چې نن دوهمه ده پیل شوې ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه پورې د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 105 اور کې 450 منډې کړې دي. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلویا په بلاویو ښار کې تر سره کیږي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 اورونو او 300 اورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدې په 14 پیلېږي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستاني الوتکو د سه شنبه د شپې له حملې وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې نور هم ترنګلي شي بشکاري. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې د پاکستان برید به بی جواب پری نشتی. د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد پاکستان د برید په وړاندې توند خبرګون وشوت. ویل چې په دې برید کې هغه وزیرستاني کډوال وشل شوی چې کلونه پخوا د سیمې ته را مهاجر شوی وو. د همدارازو ویل چې د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوي چې دا هیڅ توره نه ده چې څو ماشومان ښځې او سپینږیري ووژني او کورونه یې ور ویجاړ کړي. تر دې یو ورځ باندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شارزده افیر احضار کړ او اعتراض لیکې ور وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ رسمن تایید کړ چې الوتکو یې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې او د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفان وژلی دي. خو د طالبانو حکومت او ځایي اوسیدونکو بیا ویلي چې په برمل کې ځایي اوسیدونکي او یا وزیرستاني کډوال وژل شوي او اکثره قربانیان ماشومان او ښځې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باوري راپورونه ترلاسه کړي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواک په برید کې د ماشومان او ښځو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. یونما پر خپل اکسپانه نن پنځشنبه کښلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه مکلف کړي چې ملکی وګړو ته د زیان نه اوښتو لپاره ضروري احتیاطي تدابیر غوره کړي او د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. د برید په داسې وخت کې وشو چې د صادق خان مشری د پاکستان د ملکی حکومت یو پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د اړیکو په اړه خبري وکړه. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګو مؤسس صدیق منصور انصاری، پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف صاحب. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه اسمت څاروان یم. لکه څنګه چې د دې بحث مو اصلي موضوع دا ده چې د طالبان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي، لومړی به په دې د درنو میلمنو نظرونه واخلو. لومړی جان باز صاحب، تاسو فکر کوئ
سلام ستاسو سلام درنو میلمنو ته او ټول هغه وطنوالو ته چې موږ ګوري او اوري ټول ته سلام او درنښت. د طالبانو او د اوسني پاکستان رژیم یا د پاکستان په مجموع کې د دوی هغه استبلیشمنت سره د دوی اړیکې د دې شکل نه شي بوغرانجي شوي دي، خو په لویه کې په لویه ستراتیژي کې په فوقاني رادو کې د طالبانو او د پاکستانی استبلیشمنت خصوصا نظامی استخباراتي ترمنز جوار تضاد نه لري. په هغه ترتیب چې طالبان برخورد کوي پاکستانی سیاست سره، پاکستانی چارواکو سره، پاکستانی چلند سره، دا بربندوي چې طالبان د پاکستان استبلیشمنت پورې سم صفات لري. البته ټول نه ډېری طالبان کېدای شي چې په بل ډول فکر وکړي، مخصوصا حتی عادي طالبان چې یا عسکر وو یا یو ملي افغاني فکر لري، هغوی طبعا چې کېدای شي په ټولو قضیه په عمق د موضوع به نه پوهېږي، خو افغاني ملي حس هغو سره شته. په ټوله کې چې خپل خبره په دې برخه کې راټول کړم. زما په نظر د طالبانو د فوقانی رادو او د پاکستان ستراتیژستانو ترمنځ اصولي توپیر زه نه وینم، او تر هغې پورې چې طالبان بدون ونمومي طالبان ملي مشروع حکومت په افغانستان کې ایجاد نه کړي، زما په نظر دوی تړلي خلک، وابسته خلک د همدې پاکستان پورې، ځکه چې د دوی سیاست، د دوی چلند، د دوی کورنۍ همدا اوس په پاکستان کې، د دوی بزنسونه اوس په پاکستان کې دي، د دوی ادبیات په تاسو وګورئ،
دوی هغه د لوړ پوه جواب رسلا همدغه موضوع به خبرې کوو. په دې اړه ځینې دا ادعا لري چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ لا په پاکستان کې دي. په دې موضوع به وروسته خبرې وکړو. کورودان جانباز صاحب، انصاري صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ په پیل کې چې طالبان واک ته ورسېدل، د ټولو نظر دا و چې طالبان د پاکستان خلک دي، پاکستان د دوی مشرانو ته پناه ورکړې وه، لیکن اوس د دوی اړیکې ظاهرا خراب ښکاري او داسې معلومیږي چې په دې درو کلو کې ورځ په ورځ خرابې شوې دي. لا فعلاً ستاسو په نظر د طالبان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه زه د افغانستان دولتي سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني ټولنې، د فدریشن د غړو ادرسونو، شوراګانو او شخصیتونو له ادرسه د افغان پر خاوره او په مظلوم افغانانو د پنجابي اسټابلیشمنت دغه د تیر شپې ناروا او نازوان مردانه بریدونه غندم، او شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجل روغتیا، او هغو جنایتکارانو ته د الہ العالمین له درباره سزا غوښتم. د افغانانو د یووالي او اتحاد غوښتنه کوو، تر څو غسی بریدونو هم د غچ اخیستلو، هم د دې د مخنیوي دپاره سره یو موټی شي، که په هر ځای وي، که په اوسني حکومت کې دي، که د حکومت مخالفین دي، او که په عام ولس کې دي. ځکه دا لومړی وار نه شو، بلکې پنجاب همیش د افغانستان پر خلکو که هغه دی خوا دي، او که له ډیورن خیالي کرښې اخوا دي، دغه سناتارونه کوي.
تر کومه چې د اوسنی حکومت یا په اصطلاح د طالبانو او د پاکستان د اسټابلیشمنت اړیکې دي، او یا هم د ملکی حکومت، دلته دوه تعریفه موجود دي. موږ او تاسو ولیدل چې په تیرو ورځو کې د پاکستان ځانګړی استازی د افغانستان لپاره چې دا هم د ډیپلوماسۍ په هغه مدون و تعریفاتو کې کوم ځانګړی تعریف هم نه لري، ځکه چې یو هیواد سفیر ولري نو د ځانګړي استازي بیا خاص ضرورت نه وي. سفیران وي چې د ملکونو ترمنځ اړیکې ټینګوي، او د هغې نه پورته بهرنیو چارو وزارتونه وي. زموږ د نظره دا هم یو مردوده اصطلاح ده، او دغه موضوع ته نور باید د پای ټکی کېښودل شي. افغانان باید د هیڅ هیواد ځانګړی استازی د افغانستان دپاره ونه مني، ځکه هغه شرارتونه او خباستونه چې د ځانګړو استازو په نوم یا د هغوی له ادرسه د افغانستان د خلکو په وړاندې تر سره شوی، تاریخ هیڅکله نشي هیرولی. یو دا مسله. دویمه مسله د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو موضوع، مونږ او تاسو ولیدل چې دا ځانګړی استازی راځي، دلته د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیران ګوري، او بیا د شپې ناوخت یا سهار مهال په تیاره دغه بمباری کیږي. دی هم شکونه راولاړ کړي، هغه شکونه دي یا خدا ده چې د پاکستان پاوز او اسټابلیشمنت او ملکی حکومت سره یو خوله او یو غږ نه دي، یو راځي چې موږ
مننه ډیره مننه. منصور صاحب، زما اول سوال خدا و چې فعلا د دوی اړیکې کومې خواته روانې دي؟ دا بیا د موضوع به هم خبرې کوو لږ وروسته. ډیره مننه، سلامت اوسې. یوسف زای صاحب، تاسو فعلا په پاکستان کې یاست. په پاکستان کې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې نامي ډیره زیاته ده، او تبن چې د خلکو نامي نه خوشي شي، پتنګي شي. څه فکر کوي د عامو خلکو نظر یې څه دی په دا ډول حملو د پاکستان عام ولس خوشحالي شي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته او میلمنو ته ډېر احترامات او سلامونه. زما فکر دا ده چې یعنی عام خلک او کاغه د افغانستان وي که پاکستان وي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول کړکیچونو عملو بریدونو ته خو نه خوشحالېږي. البته دا چې یو هیواد را پورته کېږي د بل هیواد دننه ځینې اهداف په نښه کوي طبعا د ځوانانو دپاره ډېر یعنی دې باندې ډېر قهر دي او واقعا داسې مسایل دي چې باید کار هم شي. خو متاسفانه تېرو درې کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابط خورا زیات خراب شوي دي. تجارتي روابط او انساني روابط او معاشرتي روابط او د خلکو تګ راتګ ټول د تېرو درې کلونو کې ډېر زیات متاثره شوي دي. پاکستان یو ډول ډېر په دې باندې خپل ځان سره په قهر هم ده، بلکې پاکستانیان هم په دې قهر دي چې مونږ که نور څوک افغان تېر حکومت سره مونږ روابط څنګه وو، خو طالبانو سره مونږ مرستې کړي دي. طالبانو د وجې نه ټول نړۍ پاکستان ته ګوته نیولې چې تاسو د ټوریزم او د طالبانو ملاتړ کوئ. دوی دا فکر کوي چې طالبانو حکومت ته رسېدو به د دوی روابط د افغانستان سره ډېر ښه وي، خو ټي ټي پي داسې یو موضوع و چې هغه پاکستانیان زیات په کار کوي چې پاکستان کې ورځ په ورځ امنیت خرابېږي، بریدونه کېږي. نو پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه لږه دي، یا خدا ده چې دوی نه غواړي د دوی مخه ونیسي یا د مخه نیولو توان نه لري. دلته چې بریدونه وشي نو پاکستان په حکومت باندې فشار ډېر زیات وي. ته یو داسې هېواد دی، یو قوي پوځ لري، استخبارات لري، عقیدي هېواد دی، خو ستا عملیت ورځ ورځ خرابېږي. نو د عوامو فشار په حکومت زیات شي، په پوځ زیات شي، په امنیتي ځواکونو زیات شي. امنیتي ځواکونه بیا دې لپاره چې دغه فشار نه ځان خلاص کړي، په دې باندې چې مونږ دا خو هر څه د افغانستانه کېږي، هلته ټي ټي پي وجود لري، هغلته بریدونه وکړي، یو څه ډول دلته د خپل خلک توجه بل خواته واړوي. او زه فکر کوم چې کپتیر افغانستان شرکت نن مقاومت کې په پاکستان کې د افغان طالبانو اوسېدل دا د طالبانو د ټول مقاومت یو کوچنی جز و. په ورته ډول باندې اوس د ټي ټي پي په افغانستان کې شتون دا د مشکلاتو یعنی مکمله برخه نه ده، یو کوچنی برخه ده، خو دا مسایل حل کول ناممکن دي د افغان طالبانو لپاره چې پاکستان لپاره لکه څنګه چې پاکستان لدی عمله چې خپل ملک شلاتې خلک راپورته نشي، مذهبي طبقه راپورته نشي، دوی د افغان طالبانو خلاف اقدامات نشوي کولای. اوس ورته وخت کې ورته مجبورتون د افغان طالبانو دي، هغوی هم نشي کولای چې داسې خلک ټي ټي پي چې هغه هلته ماجر هم دي، ماجر په شکل هم پراته دي، کډوال هم دي، او دوی سره مرستې کوي، هغوی خلاف اقدامات وکړي. خو د پاکستان دا برید فکر کوم چې تر ډېره حده پورې د ټولو
ډیپلوماټیکو سره مننه. سلامت اوسئ یوسف زای صاحب، خوشاله اوسئ. مننه کور ودان جانباز صاحب، تاسو وویل چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي، تر وخت رسیدو مخکې داسې ویل کېدل چې د طالبانو شورا په کوټه کې ده او په همدارس په وزیرستان کې شورا لري، د پېښور شورا لري، او د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې دي دا خبره کېدل. لیکن اوس چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د دوی ترمنځ دومره ژور اختلاف ولې رامنځته شوی دی؟ د دې تغییر دلیل څه کېدای شي؟
سلام صاحب محترم، چې په افغانستان کې یو تاریخي نظریه، یو تاریخي کرکه د پاکستان څخه وځي. پاکستان د دوی استخبارات، د دوی نظامیان از ما په نظر ډیر لوی احمقان دي. هغوی فکر کوي چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې هغه هغې کې یو څو ګروپونه ته تربیه کړه، هغه تجهیز کړه، ویلېږه افغانستان ته، بیا به نه افغانستان ستا د کنټرول ونیسي. زه غواړم د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث ورته ووایم چې اوس زه د ډیپلوماسي په ژبه نه غږېږم، زه د افغانستان د یو عسکر په حیث غږېږم چې دوی وباو چې په افغانستان کې که لازمه اوسېږي د همدې خلکو په څنګ کې به موږ لوسی خلک هم دری بود خپل خاور نه دفاع کو د همدې پنجابیان سره دلاس او خپل خاور په هر کې مچ وسی حساب دی. دا چې یو تعداد افغانان همدغه طالبان دوی سره په مختلفو معاملو کې شکیل بند بلیک میل دا ټول تجارت ده، دا کومه پټه خبره نه ده. خدای ټول افغانستان نه دی، پنجابیانو په دې سره خلاص کړي. افغانستان سره گاونډي توب رامنځته کړي. افغانستان سره هغه مسلې چې زمونږ په کې کړکیچ دي د هغو په سرازو چې خبرې وکړو، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه د ډیورن کرښه ده، هغه ترانزیت دی، هغه زموږ بشري روابط اړیکې دي زموږ خلکو سره، زموږ د ژبې خلکو سره. که تاسو هر څومره ووایي چې دا پښتانه چې هاخوا د ډیورن دي دا اوس پاکستان دی، موږ یې درسره نه منو. زه په حیث د یو ډیپلومات افغانستان او داسې فکرمه کوم چې زه لاړم تقاعد شم، زه ژوندی یم او ما غوندې نور په زرهاو لوستي ډیپلوماتان په افغانستان کې شتون لري چې بیا هم درته وایي چې تر څو چې دا مسلې راسره بنیادي حل نه کړي او تر څو چې زما خلک هلته د ډیورن د کرښې اخوا وځکي په نوم د ټي ټي پي، په نوم د نه پوهېږم پي ټي ایم، په نوم د ازادي خواهانو او هلته نور هم دوی تربیه کوي آموزش کوي په ضد د افغانستان، په ضد د بلوچانو، نتیجه نه ورکوي. دا د رښتینې پیړۍ چلند نه دی. که ته غواړې چې موږ سره ګاونډیتوب وکړي، راشه چې په موضوع خبرې وکړو، راځه چې دا کمپلیکس د موضوعګانو چې دی په دې باندې خبرې وکړو. لیکن زه په دې خبرو ته آماده نه یم، ځکه چې ستا مفکوره پروژه دی، ستا مفکوره ځپل دي، ضعیف اول د افغانستان دي. ته د منځنیو پیړیو سیاست په افغانستان په استقامت کې اوسم کوې، ته غواړې ګاونډ هېواد چې تا سره پوله شریک ده هغه ضعیف هغه وځکي هغه ځان ته وابسته کړي، دا نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې تاریخي نراتیو ستا د حکومت ستا د شتون فزت دی، دا دې ته تغییر نه شي ورکولی. ته به لس کسه پنځه لس کسه په طالبو کې پیدا کړي چې هغه ستا نراتیو ته کار وکړي. اما په افغانستان کې څلوېښت میلیونه انسانان ژوند کوي، هغه د ډیورن نو څلوېښت میلیونه پښتانه او بلوڅان ژوند کوي چې هغوی په اکثریت کې ستا د نراتیو سره موافقت لري. دا یو کمپلیکس موضوع دی، ترازی په دې برا سره غږیږي په ټولې ځتو کله افغانستان انسجام پاتزي. زه باور لرم چې همدغه طالب په پخوانی نظامیانو نن دعوت کوي او څنګه چې یو مرحله راغلې ده، پخوانی ټول مسلکي د استخباراتو خلک، نظامي خلک، نور موږ توپیر نه شته. ستا په مقابل کې موږ ټول یو مټه یو، یو ملت سر خلاص کړي.
جان با صاحب سلامت اوسه. ځینې وای افغانان تر هغه چې لواک لري وی او یا په یو ګاونډي هیواد کې وی دی، هغه عوامر منی، خو کله چې وخت ورسی شي بیا چلن بدلی شي. دوی یو مثال ورکوي د پخوانیو جهادي تنظیمونو، کله چې په پاکستان کې وو حتی حکومت هم پاکستان ورته جوړ کو، خو لیکن کله چې کابل ته راغلل بیا وضعیت بدل و. فکر نه کوي چې له پاکستان سره د اختلاف یو دلیل دا هم کېدای شي؟ یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو، تاسو نظر څه دی؟
زما په خیال دا یو تاریخي حقیقت ده چې کله دغه جهادي ګوندونه یا د پاکستان په لاره وګرځي پاکستان کې وي، دوی سبن پاکستان کې ماجر وي، مجبوریتونه یو ډول وي، او کله چې دوی افغانستان ته ولاړ شي هلته واکمنان شي، بیا دوی مجبور دي چې افغانستان د خلکو رای او نظر چې پاکستان په باره کې ده هغه باید ومني، ځکه چې هغوی پر خلاف باندې دوی نشي تللی. په طالبان اوس دوه مجبوریتونه لري، یو خو دا ده چې د پاکستان کردار په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې افغانان ډېر په منفي نظر ورته ګوري. افغانان وایي چې هر د پنځه څلوېښت کلونو کې څه هم په افغانستان کې شوي دي، پاکستان سره یو تعلق و، دا خو مجبور دي چې د خلکو رایه په نظر کې ونیسي. پاکستان ته نږدې کېږي له نهایي حکومت تر فشار لاندې وي. طالبانو خپل مجبوریت دا ده چې طالبانو باندې د پاکستان د دوست د پاکستان لخوا د تمدید کېدونکي یو ټاپه لګول شوې ده، او دا ټاپه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره یو عاید ده. نو طالبان که ډېر معمولي یا ډېر ادنا ډول باندې پاکستان کومه خبره ومني، نو هلته ملت او قوم او سوشل میډیا ټول د دې باندې خبرې کوي چې دوی خو نو د پاکستان
خبرو کې لویشم فعلاً مسله د پاکستان له لوري ده نسبت دې ته چې د طالبانو له لوري وي. مثلا لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په ځلونو یې په پولو کې جګړې کړي دي د طالبانو له قواو سره، په ځلونو یې لارې بندې کړي دي، خصوصا په داسې وخت کې چې د افغانستان د صادراتو وخت وي، خصوصا د میوو د صادراتو وخت وي، یعنی چې په طالبانو باندې اقتصادي فشار راوړي، مهاجر یې وویستل په یو ور جمهوریت په وخت کې هېڅکله دوی دا کار نه و کړی چې په لنډ وخت کې د دوی یو میلیون یا شاوخوا نږدې یو میلیون کسان وباسي، هغه هم په سره ژمي. دا ټولو فشارونه دي چې دا څوم ځل دی چې بمباري کوي د افغانستان په خاوره کې د جمهوریت په مهال دا کار نه و شوی.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د حکومتونو سره د پاکستان رابطې ښې نه وې، خو پاکستان چونکې هلته یو حکومت و نړیوال سټیج باندې رسمیت لرلو، ملل متحد سره تعلق و، او پاکستان چې بلو حکومتونو سره روابط خراب شو، تجارت ته به یې وده ورکړه، د ویزو ورکول به یې آزاد کړو، او اوس خو چونکې افغانستان کې داسې یو په اصطلاح هغه ډېر عامیانه اصطلاح یو سیال حکومت نشته، ده داسې حکومت ده چې د انزوا ښکار ده، څوک په رسمیت نه پېژني، افغانان له وطنه فرار کوي، او یو مجبور او غریب حکومت ته تر حده پورې نو نړیوال روابط نه لري چې هغلته شکایت وکړي. لګیا مرغۍ اوس ډېر زیات فشار اچوي. دویم دا ده چې له تېرو حکومتونو سره هم د افغانستان حکومت همدغه مشکل و، خو هغه وخت دوی گزاره کوله، دوی چې دا حکومت سره خواسته موږ یو تاریخي مشکل ده، خو طالبانو نه بیا ځاته ده، دوی وایي چې دوی خو نو دوی لپاره موږ د نړیوالو فشارونه منلي دي، نړیوالو موږ باندې زامونه لګولي دي، یعنی طالبانو په دوستي کې موږ بدنام شوي یو، نو اوس باید پاکستان هم لپاره دوی یو څه قرباني ورکړي. ترېم دا ده چې دوی په ډېر قوت سره دلته راغلل، او په کابل کې طالبانو یو غلطي دا وکړه چې د ټي سره په کابل کې مذاکرات وکړو، دا د پاکستان یو ټیک یا یو چالو چې دوی سره وکړو، یعنی په ځانه دا ثابته کړې چې پی ټي پی په افغانستان کې شته، او دا د مشرانو په کابل کې ناست دي، او طالبانو دا فکر کوي چې دوی هم د پاکستان غوندې یو قوت ته چا چې افغان طالبان له دې ځای نه قطر ته بوتلل یا به تیارو کې وګل راوړل، او پاکستان خو یو قوي هیواد دی، د امریکای سره تعلق لري، خو کدا ډول کارونه کوي، یو ډول په چاسي یو ډول باندې یا په نړیواله سطح باندې یو مطرح هیواد دی، نو طالبانو اوس دغه نه انکار نشي کولای، ځکه چې دوی دا ټاپه په ځان لګولې ده. په هر حال ټي ټي پی یو قوت ده، او زما په خیال تیر ځل د طالبانو لپاره یو مشکل دا و چې د القاعده د وجه نه دوی د مشکلاتو ښکار شروع هیواد یعنی د هیواد بېرته مجبور شو چې وچلل شي، او امریکا مداخله وکړي. دا ځل ټي ټي پي داسې یو شکل رامنځته کړی ده چې پاکستان سره افغان طالبانو حکومت ټکر کې اچولی ده، او زما په خیال په دې وروستیو کې افغان طالبانو اسلامي امارت یو څه اقدامات کړي وو، یعنی تر دې راهته پورې دوه نیم سوه کورنۍ د خوست نه او د پکتیکا نه غزنی ته انتقال کړی وي، تر څو طالبان پاکستان ته حسن نظر وکړي. یا د پاکستان هغه ابتدایي غوښتنه وه چې وروسته بیا ګورو، او متاسفانه د پاکستان وروستی اقدام ډېر جارحانه او ډېر غیر مشروع و، چې دوی هلته سیاسي نماینده په کابل کې ناست وو، نظاریانو یا په افغانستان کې بمباري کوو، دا یو ډول هغه د تحقیر او د تحریک آخري مقام و.
ډېر مننه انصاری صاحب. آیا د ټي ټي پي اصلي مرکزونه په افغانستان کې دي، او که پاکستان د ټي ټي پي په نامه باندې په افغانستان کې د دې لپاره حمله کوي چې د دې ډلې په وړاندې په جګړه کې خپل ناکامي یو ډول توجیه کړي؟
په دې نه یوازې موږ تاسې، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د هغې منشا، د هغې مرکزونه، د هغې د ایجاد سلسله ټوله په پاکستان کې وه. هغوی نه یوازې دا چې په پښتونخوا او په نورو سیمو کې، بلکې په پنجاب کې حتی فعالیتونه لري، په سند او بلوچستان کې د فعالیتونو ډېر ویڅرکونه لیدل کیږي، کم بریدونه او حملات چې کوي هغه لا غیزه کیږي، مشران یې کشران دغه یو څو کورنۍ چې یادیږي چې د وزیرستان نه د راکړه شوې دي، موږ ورته مهاجر نه وایو، بلکې بې ځایه شوې چې د پاکستان استابلیشمنت او دغه ناکار پاوز په غوي الته په عام خلکو وګړو عملیات پیل کړی و. موږ او تاسو دغه تاریخ هم راته معلوم دی چې د انګریز ځایناسته پاوز یا ماده د انګریز د وخت پنجابي استابلیشمنت او بخې پنجاب رجمنت دی چې نن د پاکستانی پاوز په نوم څرګندېږي. د چترال نه نیولې تر وزیرستان پورې تر بلوچستان پورې دغه پښتنو د پی فقیر د باجوړ او دیر او سواد د اغو نوابانو چې انګریزانو ته د شکست په برخه کې په مجاهدو کې برخه اخیستې و، د ترومزو حاجي صاحب دغه سي د نورو مشرانو او تر سند پورې د عبید مولانا عبید الله سندی او نورو کورنۍ او اولاد دی پنجابیان د دوی نه بدلی اخلي. تاسو مونږ او تاسو ولیدل چې په باجوړ کې د وخت د پارلمان د برحال غړي صاحبزاده هارون رشید کور ته د باجوړ په ګنګ بمونه پندې پوزیانو کې خود د غمور بیبي د غورندارګان او ماشومان شهیدان کړه چې بیا ډیره لوی مظاهره وشوې او هغه د پارلمان نه استعفا ورکړه. دغه سي د دغې سیمو د ملکانو او قومي مشرانو چونو کلونو کورونه او قیوران کړي، په زرګونو قومي مشران او هلمي شخصیتونه په شهادت ورسول. دا نن ما د پښتونخوا د یو سیاسي مشر او عالم وینا اوریده چې یو پنجابي ژورنالیست ورسره مرکه کوي او هغه ورته وایي چې تاسو دغه استشهادي بریدونه چې په پاکستانی پوز کېږي دا تاسو ولې نه رادوي، دا ولې ناروا نه ګڼئ؟ نو هغه ورته وایي مونږ چې څومره ناروا وګڼو زمونږ په خوله څوک نه کوي، ځکه همدا پنجابي پوځي هلته د هغوی کورنۍ باندې بمباری کوي، خلک یې ووژل شي، په هغه کور کې یو کس پاتې شي، نو هغه څه وکړي؟ هغه ته چې زه څومره مویمه چې ته دا مسلمان پوځ دی او دا د اسلام پوځ، دا د اسلام قلا ده، هغه وایي چې دغه د اسلام قلا ده چې راځي زما ټول کلی بمبار کړو، ما کورونه بمبار مسران او ټول کورنۍ تباه کړه، نو زه یو پاتې مزه څوک هغه ځن پورې بمونه وتړي راشي په پنجابیان باندې هم نو کار وکړي. حتی ظلمونه کوي د سند د خلکو سره، جر قومي مؤمن په نوم د بلوچستان خلکو سره، اسی دادا اورکو شو عزیزان او چورې د اسلام آباد پورې مې یو جونې لاړې ماین لار د وزیرستانو داسې د باجوړ او د مومن او د دې د سوات ویډیوګان چې دا په ځان د کورونو وځي په کور کې سپیشل راوځي خزو ماشوم په مخ کې کیبل او وزیرستانو د بولند کوي او په بلی ټولو باندې تړلې او په کونو یې تاګي.
بله سم
د شي دا چې مخلي دلی تی پی په پندوی جوړ کړل دا کړه دا نفرت دی، هغه زجر او شکنجه چې دوی ورکړي دي د دوی په مقابل کې راپورته شوی. دا یوازې پښتانه نه دي، دلته بلوچ دي، دلته سندیان دي، دلته کیان دي، دا اوس د چال او د ګلګي خلک هم ورپسې راپېدل. مونږه
ډېر مننه
ته نه پلا دی غواړو سندیان پلا آزاد
ډېر مننه
کوې پنده نور دا نه کار عقل تراشي پتی شي چې په کور حال روان پیدا.
بله انصاری صاحب، ستاسو ټلیفون لږ څه قطع کیږي، هم یو څه د خپل موقعیت تغییر کوي. ډیره مننه کور ودان جانباز صاحب ته باورسو. جانباز صاحب، د پاکستان له حمله وروسته د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وویل چې ممکن افغان طالبان د پاکستان هوایی برید ته ځواب ووایي، خو د ده په نظر پاکستان او طالبانو ته پکار ده چې په خپل منځ کې د جګړې پر ځای خبرې وکړي او توافق ته ورسیږي او دا یقیني کړي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي. دا خبره څومره ممکنه ده دې ته په کتو چې خبره حملو ته رسیدلې؟
صاحب خالد سروان خلیزاد سے پوچھ رہا داغی خبر ہے زوب داغی خبر بننا سے خبر ہے طاغا د امریکا استازه دی او د امریکا د منافع او سره پر بنسټ خبرې کوي. ز افغان او دا د افغاني لوري څخه وړاندې تحریم کوي،
یعنی هغه دواړه خپل خبرو ته سوال دي د جګړې په ځای په دې کې خو کومه بده خبره نشکاري.
نن زما چې بده خبره ده، خو یعنی خبره هغه څه ده چې هغه کوي او تاسو وفاتې
زه په دې نظر یم چې طالب باید ځواب وایي، داسې نه کېږي چې ځواب ورنه کړي. خو دا ځواب هغه څه باید وسیږي چې ملکي اماکن، ملکي اتباع پکې متضرر نه شي. موږ باید خپل متمدنتوب وښیو دې پنجابي نا اهلو انسانانو ته چې موږ په بېوزلو خلک، هلته خو هم زموږ پښتانه دي عمدتاً په دغه منطقو کې، دا زموږ خلک، دا زموږ جغرافیه. خو حتما او ضرورا او الزاما باید چې ځواب ورکړل شي او ښه غاښماتوونکی ځواب.
او فکر نه کوئ چې د ایران او د اسرائیل خبره شي چې ایران ځواب وایي او اخر دې نتیجې ته ورسېد چې باید ځواب ورنه کړي او ځواب یې ورنه کړو روسي حملې ته؟
ها، هغه به بیا هماغه وخت به ثابته کړي چې څه رقم ده. دا حالات مخکې هغه وضعیت چې پاکستان سره مواجه دی، هغه اسرائیل ځان نه شي جوړولی. پاکستان نن سبا په ډېرو لویو کړکیچو کې اخته دی، هغه تکنیکي دی، هغه سیمه ییز دی، هغه اقتصادي دی، هغه بینملي ده. هغوی واخېستې دلته چا وویلي چې پاکستان نه پوهېږم په بینملي معامله دوه چې کوم ماته هېواد دی پاکستان، یعنې دغه قضیه خو ماته ډېره نږدې نه معلومه ده. دغه بینملي چارو په فعالیت سره ما کار کړی دی. پاکستان په ټوله دنیا کې په حیث یو پروژهي هېواد، په حیث یو استحصادي هېواد او په حیث یو تروریستي هېواد پېژندل کېږي. دا چې ظاهرا دوی سره څه معاملې او چلند کېږي هغه جبه خبره. او پاکستان داسې کوم اتومي قوت نه دی چې دینه څوک ډار هغې د خاطره دا یو پروژهي ډېر بېبنیاده، ډېر بې حیثیته استبلشمنت دی. هغې دې لپاره طالب هغه څه چې لازمه ګڼي او حتما به ځواب ورکړي. دننه پاکستان کې هر امکانات چې لري د هغې نه باید استفاده وکړي چې د پاکستان پوځیان په نړۍ حتما یې باید ونه کړي. دا چې یو وروسته څه مواقع کېږي هغه ته به ګورو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ور بشو ښاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، آیا پاکستان څه فکر کوي په دې ډول بریدونو خپل هدف ته تر یو حده رسیدای شي او کنه شي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان به دې ته اړ باسي چې کچرته د چټي پی غړي په خاوره کې وي هغه وباسي، او یا په ډیورن په کرشي په وښدو کې له دوی سره د ټي پی په ضد په جګړه کې همکاري وکړي؟
نو زه خو فکر نه کوم چې پاکستان به داسې لوی اهداف ترلاسه کړی شي. یا په دې فکر وي چې دلته که څوک وي هغه د طالبان وباسي. دا کوم خلک چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، داسې څوک نه دي، نه په داسې پوزیشن کې دي چې هغوی د جګړې توان ولري. خو دا د تصویرونه او ویډیوګانې خپاره شوه، عام ماشومان، سپینګیری، زاړه ځوانان او میرمنې په دغه بمباریو کې په شهادت رسیدلي یا ټپیان شوي دي.
خو که هر څه دي، دا هم د فشار یوه طریقه ده. هغوی ته څه مهمه ده چې څوک وژل شوي دي؟
دا خو هغه څوک چې وسلوال دي، هغه څوک چې وسلې په لاس دي، هغه څوک چې عملیات کوي، هغه خو همالته په وزیرستان کې دي. مخکې ما اشاره وکړه چې په پنجاب کې موجود دي، وختن فوقتن هغوی خپلې ویډیوګانې خپروي، بازارونه نیولي، ښارونه.
لیکن انصاری صاحب، موږ تاسو ته به شاید دغه تاریخ راښودلی وي، د خپل وطن تاریخ به هم راښودلی وي، تر څو چې یوه ډله د خپل خاورې دی باندې یو پناهونه لري، یو د ملاتړ یو ځایونه لري، تر هغه اوږدې جګړې ته دوام ورکول اسانه نه دی که څنګه؟
نه، دا مسله اوس مونږ او تاسو په افغانستان کې دننه له پخوا هم دا تاریخ لرو. د انګریزانو په وخت کې خو مونږ هیڅ داسې پناځای نه درلودو.
دغه وخت د وس جنگونه البته فرق لري، هغه وخت داسې وسلې نه وي.
خو دغه سیمه چې کومه ده، که د بلوچستان نه نیولې تر ګلګیت او چترال پورې، حتی تر کشمیر، علایي کشمیر او دې سیمو پورې چې دا د غیور افغانانو خاوره ده، او د پاکستان کې چاپ شوي تاریخي کتابونه هم په دې شاهدي ورکوي چې ما سره دا اوس هم شته چې په خپله د پاکستاني لیکوالو او هغه پخوانیو تاریخي دغوی لیکلي چې دا د غیور افغانانو خاوره. په دې سیمو کې جګړه کې نه انګریز بریالی شوی، نه تر اوسه پنجابي پوځ او اسټابلشمنت چې پوځیان و انګریزان، خو ټول د انګلستان نه راتله.
د د سنگ سیانه او زامن و چې په دې خطه کې جنگیده دغه پنجابیان و په خوا د پنجاب رجمنت په نوم وسته د پاکستانی پاوس په نوم راځي او ماغه د انګریز د سیسی سره عملی کوي. دوی همیش دلته مات شوی دي او هیڅ پرمختګ نه دی کړی. دا کومه خاوره چې د مقبوضه افغانستان ده او پنجابیان نور باندې د راج یا حاکمیت خبره کوي، تر اوسه پورې په دې څو اویا کالو کې دوی دلته خپل قوانین نه دی عملی کړي. کله د فاټا په نوم یاد کی، کله د قبایلي علاقو او د نورو تور انګریزي قوانین پکې عملی وي، مګر تر اوسه پورې د دوی هیڅ قانون هلته نه الکومانله نه عملی شوه او همیش دغه جنجالونه او ستونزې روانې وي. د دې ترڅنګ په کراچۍ او په سند کې تاسو وګورئ، په د پنجابیان په سند باندې پورا راج او حاکمیت نه لري. سند کې یوازې د مهاجر قومي مومن چې مشر یې په انګلستان او لندن کې ناست وي، الطاف حسین، تر اوسه پورې دوی هغوی نه دي رام کړي چې مکمل یې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت د راج لاندې راوستي. هغوی خپل قومي جوړښتونه لري، خپل هغه د فرقواریت په نوم یې هلته شخړې جوړې کړې وي. د دوی اساسي هدف دا دی چې پانګې د پښتني سیمو د سند او د وزیرستان او د ځینا فرار وکړي، لاهور او پنجاب ته لاړ شي، هلته پانګونې وشي، د دغې سیمو د خلکو ګاز، تیل، برېښنا، اوبه او ټول دوی یرغمل کړي او پنجاب ورباندې آباد وي او دغه سیمې دغه جګړو وژل شي، تباه او برباد شي. او په دې نوم د نړۍ نه هغه ځینې کم کرایي طبیعت چې دوی لري، د کرایي پاوز او یا اسټابلیشمنت په توګه هغه خپل پیسې واخلي او بخور نه ژوند ور باندې وي.
ډېر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. یو څه کلنډي خبرې وکړي چې ټولو پښتنو ته ځوابونه وویل شي. جانبا صاحب، د طالبانو د استخباراتو ویان جواد سارګر په یو ټویټ کې یا ایکس پانه کې لیکلی دی چې دغه فرصت دی چې باید پاکستان د تازه لپاره ورڅخه استفاده وشي. څه فکر کوئ چې د ټي ټي پی هدف هم دغه سی یو شی دی او که ټي ټي پی د ټول پاکستان فکر لري؟
رساله چارواکي نظر البته هغه په پوهیږي ځکه چې دوی خو ډېر پاکستان کې اوسېدلي دي او پاکستان یې د ډېر نزدېنه پېژني، د مدرسو نه پېژني، د کوڅو نه پېژني او نور یو عالم تړاوونه دي تاریخي هغو سره متاسفانه چې لري. البته چې دوی معلومات کره اوسي، خو په عین وخت کې دا یو واقعیت دی ښاغلی سروان چې ټي ټي پی البته کوم متفاوت نظریاتو تی چی ایم چه البته چیز بی سره کم تلاو نلی چی مخالطه اون نشی درست نور حرکتون ملی حرکتون چه پختون پاک رو تا قامی وایی اغا داغ طول اغا اکسل عملون دی چه در پنجاب در استبلشمنت پر مقابل تو کی دی ابلوسان خوخل پزر پیگده چه هم هر او را از همه روزه قربانی وای پیوی دخبل آزادی او دخبل هویت خاطره. نو دا مسائل ټول پاس هغه پدیدی دی کولی سوال چې پاکستان اونو شکره چې په واقعی شکل او ماهیت یو فدراسیون یا یو جمهوری فدراسیون ایجاد په پاکستان کې خلق نور د دې حوصله نه لري، د دې توان نه لري چې دا استبداد ومن کچې چې دې خپل قبر د دا استبلیشمنت د خپل اهدافو د خاطر چې هغه هغه سره کار نه لري، د خپل اهدافو د خاطر د دغه استبلیشمنت نه په سګمو ته رسیدلی. همدغه سي تاسو وګورئ د پی ټی ایم حرکت، د هغوی اقدامات، د هغوی غوښتنې، د هغوی جرګه، د هغوی قربانیان، دا خو یعنی یو نورمال هیواد دی، یو هیواد چې هلته خپلواک ولسواکي اوسېږي، هلته جمهوري اوسېږي، هلته په رښتینې معنا د کلمې فدراسیون یا فدریشن حضور لري. ایا خلک راپاسیږي په دې کچه اعتراض کوي د خپل هیواد او د خپل حکومت په مقابل کې؟ خو نه کوي. نو پس دا هیواد د ماتې سره مکمل اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي، اتنیکي، سیمه ایزو ماتې سره مخامخ دی او لپاره دې چې د خپلو خلکو اسهام منحرف کړي، د دغو لویو کړکیچونو، د دغه د دوپ توپ د قرضونو کې، د چین نه، د بینالمللي سازمانونو نه،
حقیر منحرف کی لاس پدی کدی چھ بمبار کدی مظلوم خلق کلپ پختون پا کلپ بلوچستان او اس دغه دی په خپلواک یو افغانستان د میهم بیا هم هدف امر دی چې د خپل خلق او اسلام منحرف کی او بل څه پیدا کی د نن د کور حرف هغه پرابلم سره چې پاکستان نن مخ ته حاضر پاکستان نور نه بچ کیږي پاکستان تر چل کې گیر دی پاکستان آئے پاکستان چارواکی تگی نکو ہی نہیں تگی نکو ہی دل چھ دا تالیم او ہا تالیم دا یو بدن دے دا یو جسم دے ملا فضل رحمان چھ دے دوی ہاگا اس بی سیاسی دولتی ملا دے او ہا وائی چھ زما دے مدرسی جیر زر کسان دار آتا ہلا پاکشل پا افغانستان کے دا افغانستان دے جمہوریت کزن تا پختنے کون دا از ما خاور تا چھا رالی دا غتم تاریخ رالی تے استبلشمن تا تگی خبر نوی چوس ما خاور بمبارداری نا اهل نیو دخو هغه کوبه دا خاله سلمان چې دوی خپل په تیر دي مستقیما دوی دا تجهیز کړی دي تم دي کړی دي انګیزه ورکړي دا تا کړی دي زما خاور ته اوس وایي چې ولا درڅ دي خو توپیر لري د طالبان یعنی ګډ تیوریز اند بد تیوریز دا نه هغه تیوری ده
بله سم
څه چې دا طالب په عین مفکوره په پاکستان کې عین کار غواړي چې ستاسو لاسته زما خاور وشو نو چې دې ته بد وایي دا کوم منطق من تاسو ما جمهوریت ولې کو تخریب وو په کوم که تاسو زما خلک امریکایانو سره جوړه نه وه اشغالګران ورته وایي دا خو زما مشکل تا ولې دا تحریک وو په کوم نوم دې دا تحریک وو تا دغه اثر دغه خواجه اثر د دې وزیر دفاع ښاغلی سروان کله چې طالبان اقتدار ته راغله کابل ته دې په خپل کې چې ولیکه ما سره یې هغه ټول متن شته دی سکرینشاټ شته دی دیولې پر ته که دوی قوت درلودل مونږ خدای له دوی یوازې پاتې شو رقصو کې نڅا وکړي اتن دونه خوشحاله دو دوی را پاک
بله ډېره مننه
مخې سیاست ته ونتیجه
ډېره مننه سلامت اوسئ کوروادن سلامت اوسئ یو اوریدونکی هم لرو ور بشو دوی ته اتل صاحب دې مهرباني کوي اتل صاحب ډېر منتظرم پاتې شوی
مننه لا ده خوشاله که سروان ته سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کده من اوردم ته لا دیو کی چروغ جوړ به
سلامت اوسئ کور دې بدن مهرباني کوي
قربان ته مې سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم دا کوم بریج پاکستان مستر افغانستان باندې کړی دی د امر په کله کوټه کوغندو دا د ټول بین المللي قوانینو خلاف محترم سروان صاحب ورته د حکومت ته دا غوښتنه کوي د کچیر د بل ټی ټی پی د ریډیش د افغانستان حکومت ته معلومات ورکړي چې دا په پلان ځای کې د ټی ټی پی کسان سره حکومت هغه کسان په خپل نیسی محترم سروان صاحب دا چې د خدای ظالم په شپه باندې تایری البوزه د افغانستان شیزو مشمان ته شهادت رسې نو دا موږ ډیر خاطه بعد د خپل د دفاع وزارت موږ دا غوښتنه ده چې دغه پیښه سم په لټنه وکړي او سخت ځواب ورکړي سروان صاحب که تاسو یادې تیر کالم پروژې مبارک میاشتې کې دوی تایری راواله ډول موږ معصوم افغانان په شهادت ورسول کچیر موږ د دفاع وزارت هغه وخت ته یو غاښماتون کې جواب ورکړي وای نو دا غمل نه کولې زمرد خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې خپل د حریم ساتنه وکړي د نړیوالو د غوسره اړیکې برابرې کړي د خپل د هوایي دغه چې د فضا چې د خپل کنټرول لاندې راولي سروان صاحب محترم نو د پاکستان د حکومت زمرد غوښتنه ده چې چیرې دا شاملې تسکوي نو مجبور دي د افغانستان حکومت ته چیرې دغه جواب باندې خي عام خلک په خدای کپرې سروان صاحب محترم چې دغه پیشي غټ د دوی څخه وانه خي نو دا بار زمرد د اړیکې سره خراب شي بعد د خپل منځنی اختلافات د خبرو د لاندې سره اله خپل کو دا چې دونه کوي چې پرمام لیکي د پرتام لیکوم موږ ډیر خوشاله یو سروان صاحب
ترمه دا پکلو کوټو باندې غندم صحیح ډېر مننه تل صاحب کور دی ودان بل اوریدون خو بشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام تاسو ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
سلامات اوسې مهرباني کوي
محترم موږ خونه غندو موږ ته نه باید بدلا واخلو که زمونږ دا یو کسان واجلې دي دا کله کسان د خپل کسان د دوی وژنه موږ غندل غندل باندې نور تباشو لو غندل غندل باندې کنه چار په حقي کې وو غنده وو غنده کنه په دې کارونه باندې نور څنګه نو کولیږو ته د پټی ټی په باندې مونږه اږي نه په نامه باندې د هیڅ په نامه باندې مونږه اږي نه د ناتو په نامه باندې مونږه اږي نه د افغان په نامه باندې مونږه اږي نه نور زموږ ګناه کې شه ده خو پاکستان کې شه ده چې مونږ باندې ورته به دا مراقبت به اویا کسان زمنگا زخمی کړی دی پوه شو باید پنځه سوه کسان نور دې ته د دې ملک بد بدله واخلي مونږ د نور غنده مندل پکې نشته که دوی نور نه شي کولی مایدین نور پسې پاسېږي مایدین نور دوی سره جنګېږي معلولین د ننګرهار پوه شو ټول املا تړلی دی
صحیح ده مننه کور ودان ستاسو نظر
نور
سلامت اوسئ یو بل اورېدونکی هم اورو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني کوئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب جوړې په خیر
ګور دې ودان مهرباني کوي صاحب
ما خبره دغه ده چې مور خالد امارات څخه دغه خوښ دي چې په اجازه و کې خالد جنگ دا مور څخه د پاکستان په وخت کې نه لاس اخیست نه لاس اخلي دا یو ورځ یو نامه شیدان کې بل ورځ په بل باندې باندې کله راته سوې کله بمبار کوي دا بیل جنگ بل هیڅ لار نه لر
صحیح مننه کور ودان ستاسو نظر هم واوریدل شو اوس به ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب تاسو د تقریبا د درو سره اوریدونکو نظرونه یو شی وو دوی ټوله د ځواب ورکولو غوښتنه درلوده فکر کوي چې په دې اوسنی عصر کې جنگ د ستونزو حل لاره ده او کنه خبري بهتره دي چې خبري سره وکړي او دا هم په نظر کې ونیسي چې پاکستان اتمی قدرت دی هوایی ځواک لري او په افغانستان کې خو وضعیت تر معلومه نه چې خپل هوایی کنټرول هم په لاس کې نه لري انصاری صاحب
خانه ده د نن موږ به تاسې د جدي د شپږمې په ورځ کې قرار لرو چې دا هغه ورځ ده چې د نړۍ یو زبرځواک د شوروي اتحاد په نوم چې هغه اتومي طاقت و هغه ډېرې قوي وسلې او شوبلې او ټانکونه درلود او دغسې د افغانستان سره په سرحد پروت لوی هیواد و پر افغانستان یې برید وکړ مګر تاسې ولیدل چې د نړۍ له ناخید دغه بیوازلو بیچاره افغانانو د مبارزو او مجاهدو او قربانیو په بدل کې دغه نقشه ټوله شو اقتصادي دړېوالې شو او نن هغه د پچو ټوټو شوه ختیځ اروپا هیوادونه ترې بیل شو د منځنۍ اسیا ترې بیل شو د استانونه ازبکستان تاجکستان او نور د افغانانو په مقابل کې د نن هم چې کما غونډه وه د طالبانو ډیرو مشرانو خصوصا د فرهنګ سپرستیر خیرخوا په ډیریت سره دغه موضوع مطرح کړه پاکستاني توغندي جوړ کړي دي په دې نازېږي او دغه نقطومبم چې د دوی تر کنټرول لاندې او یا د امریکای تر کنټرول لاندې دا اوس په دې د نازیګي موږ او تاسو وینو چې په کور د ننه د پاکستان لپاره پراخ د خاص او خاصاک او دغه شته یعنی داسې سرشته دی چې هغه کور واخلي د پنجاب ورکی زوب کی او اتومي طاقت او د میزایل سره په کې ورکی افغانانو ته ډیر حاجت هم پاتې نشي نو په کور د نن افغانستان کې هم داسې ولسونه دي چې هغه فقط یو غاک غواړي موږ ستاسو بیات شي د کله چې په ګوشته پنجابي ځواکونو برید کړي او الته قاسم خان شهید شوی او د مقدس د دفاع کاروان په نوم یو غاک نن د ورځې 12 بجې موږ وکړو چې سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې دي افغانان راشي د مقدس خاورې د دفاع کاروان د پنجاب په طرف حرکت کوي او د دوی سره مقابله کوي ځکه حکومت هم لیدلو چې ډیر زوفي خودو تاسو باور کوئ چې په دغه کاروان کې د کندوز خزینه د وزیر محمد اکبر خان لمسی ډاکټر انقامین ځان راورسو او تر ګوستې لاړه هر څه مرته ویل چې ته مسره خزی مزه وینا تاسو بزې او زبر کیګه ما د خپل کوچنی زوی سره ایماق د غور د دایکندی د والیانو د ټولنې مشران د متقاعد جنرالان د ګروالان معلولین مایوبین عام خلک دغه سله کده اوس چې د دوستانو غګونه پریخي وي نه دا 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 سی غګ نه دی چې سی ټوکی کوي خلک مې تاسو باور کوي ولید چې د ولایتونو سحر ما
درست یعنی استاذ نظر داري چې جګړه حل جګړه نه حل لار ترلاسه کړي شي
نه نه هدف دا دی چې که پنجاب لکه مخکې چې ما وویلې که د پنجابیان سر ته رانه شي او پنجاب خپله ډوډۍ او خپله ګټه او خپل نجات پګړه کې ویني، دوی دغسې تړاکونه کوي، دغسې جنایات کوي، د افغانانو په وړاندې پردي پنډونه کله پردي پنډونه راوړي، د امریکې او د نورو د ناټو او په افغانانو باندې راغورځوي، کله نورې توتې جوړوي، کله ډلې ټپلې جوړوي، کله هلته غونډونه او دغه لري لکه یکه غونډه او نه پوهېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاري صاحب. مخکې مو وویل چې لنډې خبرې. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. جانبا صاحب، د پاکستان پر لپسې اداوی کوي چې د دوی مخالف وسلوال یا ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، اما په نړۍ کې د پاکستان په ملاتړ کې ژغ نه پورته کیږي، که څنګه همداسې ده او که نه ده، او که نه کیږي دا دلیل څه کېدای شي؟
بالکل خالص سره، مثلا همدغه ټي ټي پي چې دوی دښمن ده په هیڅ نړۍ کې ډېر کوششونه وکړل. هغه وخت چې زه ډیپلوماټ
یعنې د دې خبرې معنا دا ده چې نړۍ له دوی سره دا خبره نه تاییدوي.
بالکل نه تاییدوي. اما هغه مخکې مې تاسو خدمت ته وویل چې نړۍ پاکستان ته پیژني چې پاکستان څه کوي او پاکستان له کومې کومو لوبو د خاطر استحصال کوي، او اصلي چې دنیا کې د سوادان ناس کې او ټول د پنجابیانو په ټول مساوي کې بس نه ده. پاکستان خپل د خپل پلاس خپل نوې لاس دا کټیټونه سم ایجاد کړي، مخته نه شو کړی دي هلته نه جوړي او اوس په خپل دیش خپل چل په اوس سم سپاس او په ګیره او د دې نه اوس په تلنشي او پاکستان خامخا زیاده بربادي خاطر د تباهي خاطر د تزیه او زکه دې هیله یې چې زما په پښتنو ورونه او خپل شهر چې دی دا هغه د خپل مرحله په اړه په جوړه سره هغه خلک چې پنجاب او د هغه استعمار څخه کړی دي هغه دې پری هغه هر کوم چې ځوان کړي دا هغه
bale
ټول یې دې خپل وطن دې خپل روزګار دې خپل سم کې خپل پلاس دې
درست
دا انسجام اته په واشي خپل پاکي دا هم پښتونخوانی چاته او هم د افغانستان چاته دا هغه مشکلات چې موږ لرو نو خپل هغه د پر اریستا په ملختل افغاني توپ او خپل جوړ دستو هلو خو پنجاب د ځان لري ځکه چې پنجاب بل هدف نه لري غیر دې چې موږ وزتی غیر دې چې موږ دی هویت کی غیر دې چې موږ د تاریخ کی او دغه څه نه وښه
ډیر مننه
چې دې ته تسلیم وو نو دا بل حق
سلامات اوسئ سلامت اوسئ جانبا صاحب کوربدان انصاری صاحب کلن جواب راکئ ولې دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان د ملکی حکومت یا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی په کابل کې له طالبانو سره خبري کولې؟
موږ فکر کوو چې د فرصت نام د پنجابی استابلیشمنت غوښته یو ناروا استفاده وکړي او هغه داسې چې دا اوس هم د شته حکومت مخالفین په دې بحثونه کوي چې هلته پاکستانی یا پنجابی استازی راغی او دلته د دوی سره خبرې وکړي او د دوی په موافقه دغه برید تنظیم شو او بیګاته دا برید وشو. حل ده او پرون د شته حکومت ټولو مشرانو او مسولینو دغه بریدونه په کلکو ټکو وغندل او دغه چاخستنې ګواښونه وکړه. نو دا ټول شي چې اوس پنجابیان په دې کې کومه دسیسه تر شا لري، اختیا هم چې دلته د افغانانو ترمنځ نورې بې باورۍ رامنځته کړي او دا داسې وښیي چې دا د دې حکومت په مرسته یا د دوی په همغږۍ شوی کی خو
زه فکر کوم چې مورو سلامت اوسې. دغه پښتنه له شاغل جانباز څخه لرم. جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دا یعنی د استازو د پاکستان د ملکی حکومت د استازو او د پاوسترمنس فکر کوي هم ژغی به و او که فکر کوي چې دا د دوی په منځ کې اختلاف شي؟ البته د زلمی خلیلزاد ټویټ مشاره کوم، هغه ویلی ول چې د پښتنه کړي و چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان خاص استازي صادق خان ته آیا د پاکستان لوی درسیز اجازه ورکړې و چې د سولې خبري وکړي؟ یعنی په یو شکل یې هم شک څرګند کړی و. په دې
بله
وسم غاکشته
بله سرواز ما غاکشته
بله بله استاسی غاکشته
از په دې فکر یم چې د دې په استبلیشمنت کې کوم اختلاف نظر وجود لري هغه ډیر کم دی اساسي خبرې اساسي پریکړې اساسي فیصلې د پاکستان استخبارات او نظامیان کوي دا یو ملتریستي هیواد دی ټول دنیا ته دا معلومه ده خو یو شی زه غواړم ووایم هغه سرواز پوښتنه ډېره مهمه ده هغه دا چې پاکستان باید دا حق ونه لري او زه دغه طالبان چې اوس په هر ترتیب په افغانستان باندې حاکم دي زه دوی ته یو بلنه ورکوم چې لطفاً داسې افتراق مه کوئ یو نفر د پاکستان په چارو کې وټاکئ چې دغه صادق چې مطلق کم دغې د پاکستان د نظامیانو استازی دی که ملکین دی دې سره باید هغه وګوري ضرور نه ده چې دی راشي سراج الدین سره جدا وګوري ملا یعقوب سره جدا وګوري بیا راشي نه پوهېږم لو داسی سره وګوري د متقی سره وګوري نه یو کس سره باید دا کس وګوري چې یو انسجام په دغه استاز په منځ کې د دوی په مقابل